ظاهراً دوام زیادی نداشت.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. بیا هم لومړی خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشرود ولسوالی کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سایق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 اعلان کړ او ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 656 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو جګپورې پلاوی باندې اپریل په 15 او 16 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکې نیولې و. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د 100 کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلي، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1020 نمرو په لرلو سره په 1015 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګانډا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1015 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. تر باندې خبرونه په دوام کې به واوري. په اورسګان ولایت کې سیلونو لښته لښته 12 تنه مړه کړي او زیات تاوانونه یې اړولې.
د مرکز د جراوت پورې لار بند ده. د مرکز د غزا پورې لار بند ده. د مرکز د رچینا
پاکستان لنن څخه د افغان کډوالو د استلو بل پړاو پیلوي. د تعمیراتي شرکتونو خواندان وایي چې د دوی پیسې چارواکي ورکړي ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابر کړي.
موږ شرکتو پیسې په اختیار کول کی ان شاء الله شرکتونه وو ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکی او روزمره کارګر کار اخته کولای شي.
ځینې افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت د ګاونډیو هیوادونو پرتله ټیټ او بیا لوړه ده.
موږ د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کو، هلته د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي.
امریکا وایي چې اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړ، برخه به پکې وانخلي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کاستونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به وباسي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او راجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8.5 لک کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15مه دغه افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپل خوښه ووځي. د دې مودې په ختمېدو سره دا د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې دلی یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادی راډیو ته ویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمی پیسې باندې دي ام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي دا چې اوس مونږه په جلتۍ کې زو نو د ارس مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي نو په کار د چلري لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړي دي.
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو له ټاکلې مودې مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه. لیدې ډلې یو افغان کډوال حقیار آزادی
زمنګا دا د پروډو کارت چې دا په دستۍ کې نه ختميږي په موږ هم د خلکو پیسې پاتې دي زمنګا پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی وو د پولیس چاپا والا کا زما ورورې مونې وو زما ترې مونې وو هغه دوانې دوتله زته و تختیدم.
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سره بیره غنغه افغانان هم د استلو لګو اکثره مخ ته چې طالبانو په بیا واکمنې دو دغه هوا تتللی او اوس لویدیزو هوادونو ته دتلو په تمناستي. لدې ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستانی ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال له اګست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي. د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي. اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11مه یو احصایه خبره کړه او ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388,000,000 ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 تنه مړه کړي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالۍ کې وړه مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل. طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالۍ ترمنځ لارې بندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دا مهال دوی ترلاسه کړي دي، په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکښې کې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي وایي تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ، چورا، ګیزاب، چنارتو او دیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولی دي. د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونه د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي، خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپناه په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي. لدی ټول سره سره د اورزګان اوسیدونکو وایي سیلابونو سخت ځپلي، خو وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې. دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
سپین مړۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایرانه به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې 10 کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پرس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي. خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
خبرونو ور اخوا
سره لدی چې پسرلی راغلی او هوا نسبتاً معتدله شوې، خو ځینې کارګر وایي چې د تعمیراتي کارونو خونده ډیره نشته. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د بیا پیل موسم دی، خو د دوی کارونه د پخوا په شان نه دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است اینجا.
زه تاسو ته د ورځني کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. ورور دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، اوبو رسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی دا پیسې دي دوی په اختیار کړي چې ورته روسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې دي د شرکتونو په اختیار کړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط سخت دي او هر څوک نشي کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو کارپوهان وایي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول ضروري دي، خو باید د ثبت په مهال خلکو ته اساني رامنځته شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم به یې لوړې او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، دې له امله نسی کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې سرعت باندې موږ نشو کولای په خاطر غواړو خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ که د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کو، هلته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وپوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانه افغانستان کې د انټرنیټي بېو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علي کوزي ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسېدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبره له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خواله 250 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ، او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.5 افغانیو پورته وي، او آن نیټ ته د 1.5 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانیو پورته وزه کېدلې نوي نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر ځلان ازادي راډیو ته وویل،
د دغه ټولو مصارفو سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده نظر هغه مصارفو ته چې د شرکتونو ور باندې راځي. پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډېرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمېر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شکل باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې په اوس وخت کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټ اخلي، چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټ اخلي.
په کندوز کې له هم د نوکریزو دود شواندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا نوکریزې د نجونو او ښځو د سینګار یوه مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په نوکریزو د لاسونو د سره کولو دود له ډیرو پخوا زمانو څخه په افغاني ټولنه کې رواج دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خینه دغه یک موضوع سنتي مردم است که بدر از زمانه سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز پشپا او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او خزی خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزی د خزو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزی واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی نوروز ګلوایی د اختر د رارسېدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینه خو دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو ما دا ما عمر تخمینا 25-30 کلام دی، ما کنه چې هم دغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی مرتضی بیا وایي، په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینه د اورس نو رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینه کوم زه معلومات لرم، سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پورا نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنی گانی دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو، چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یوه تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د دې کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي. ښه
سلام علیکم دے آزادی رادیو پر کار کون کو او اوریدن کو تا خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. الله خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښتو ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز